The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې خبرونو کې درته هر کلی وایو. نن د ګل ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زم نو شیروان کلندر
او ز مجاهد جواد.
په دې اوساته خبري خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه باندې مهم رپورټونه لرو، خو اول غوښه تر ټولو مهمه خبرونو سر ټکو ده.
په هندوستان کې د ترهګرۍ عزت ادارې د دې کال په جنوري کې د پټانکوټ په هوایي اډې باندې له برید سره په تړاو د اوږدو څېړنو وروسته د جیش محمد ډله او د هغې مشر مسعود اظهر مسؤول ګڼلې دي. هند غوښتي چې پاکستان کې میشت د دغې ترهګرۍ ډلې مشران مولانا مسعود اظهر او د هغه ورور دی دوی ته وسپارل شي.
او د شرګردی چې په هر شکل کې دا یا په هر یو روخ کې دا داغي خلاف په یو کوالی سره او په یو قسم لا پر زور سره داغي خلاف او اکشن اخیستل ضروری دي.
د پاکستان په پټ آباد خار کې دال کې د مشر اسامه بن لادن د وجنې په اړه جوړ شوی عدالتي کمیشن مشر پخوانی جج جاوید اقبال حکومت نه غوښتنه کړې د پیښې په اړه د رپورټ ته ولس تخکار کړی شي.
ذمہ داروں کا، ذمہ داری کا مکمل تعین ہے، کون کس مرحلے پر ذمہ دار تھا، کون کس مرحلے پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا.
او د افغانستان حکومت وای په روان 2018 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا په تیرو 14 کلونو کې هیواد ته د بیرته راستانه شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره ده.
او غوښ شه د خبرونو تفصیل ده.
په هندوستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې د دې کال په جنوري کې د پټانکوټ په هوایي اډې باندې له برید سره په تړاو د جیش محمد ډله او د هغې مشر مسعود اظهر ګرم ګڼلې دي. په هند کې د ملي پلټنو ادارې ویلي چې په یاد پوځي مرکز باندې 4 واړه بریدګر پاکستانیان وو او د دغه برید تنظیم خپله مسعود اظهر کړی و. د هندوستان یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز خبري څانګې ته ویلي چې پاکستان باید مسعود اظهر ونیسي او هند ته وسپاري. تر دې مخکې د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان هم ویلي و چې پاکستان باید د ترهګرو سره د ملاتړ له امله ګوښه کړی شي.
د نړیوال ترهګر ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن د وجنې پیښې په اړه د پلټنو د کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال غوښتنه کړې د پیښې هغه رپورټ دی عام کړی شي کوم چې 3 کاله وړاندې مکمل کړی شوی او مرکزی حکومت سره پروت دی. دا غوښتنه د ایبټ آباد د پیښې په اړه د سپریم کورټ پخوانی مشر د داخله وزارت کمیټې په وړاندې راپورته کړي. په 1 د مئی کال 2011 کې د امریکا خصوصي ځواکونو په یوې کاروایه کې دال کې د مشر اسامه بن لادن د پاکستان ایبټ آباد خار کې وجلی او امریکایي چارواکو ویلو د دې وروستو د دلاش سمندر ته غورځولي. حکومت د پخوانی جج په مشرې کې کمیشن جوړ کړو او دغه کمیشن 3 کاله وړاندې خپل رپورټ جمع کړی، خو حکومت د نامعلومه علتونو له وجې تر اوسه دغه نه دی شایع کړی.
د بشر د حقونو یو ډله وایي چې په هندوستان کې مشکوک زندانیان په زندان کې تر مرګه شکنجه کیږي. د بشر د حقونو د څار ډلې نن په یو راپور کې ویلي دي چې د 2010 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ د هند په زندانونو کې 1591 کسان مړه شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي دي چې پولیس د مشکوکو کسانو په نیولو او پلټنو کې خلک سخت شکنجه کوي او بیا مسؤولو کسانو ته هیڅ هم نه ویل کیږي.
خیبر پختونخوا بلوچستان کې د پولیو درې ورځنی مهم د نن شروع شوی دی، خو چارواکي وایي پیښور، بنو، لکی مروت، زنو سیمو او د بلوچستان کوټه افشین او کلاب عبدالله کې تر 5 ورځو پورې به د پولیو ساسکو ورکولو او وټامن ای خوراک ورکولو دغه مهم په مجموعي توګه د شپېتو لګونه زیاتو ماشومانو ته ورکول کیږي. د ډیور ریډیو خبریاله نبیله مشتاق په رپورټ راکوي.
ایمرجنسی آپریشن سینٹر ٹیکنیکل فوکل پرسن ڈاکٹر امتیاز علی شاہ پولیو مہم په حق لا ډیو ریډیو ته دا وای
دا کمپین د دې کال اخري کمپین دی په ټول صبح کې بکیږي هر ماشوم ته بدل رسیدو کوشش کوو ټوټل زمونږ ټارګټ چې دینو هغه شپږ پنځوس لکه ماشومان دي پنځو کال نه کم چې چاته به موږ احساس کیا چو په دې کمپین کې په خبر کې بدا مهم پنځه ورځې چلیږي او دغه شانتي د ټانک او بنو کې شپږ یونین کونسل او ټانک یولس یونین کونسل کې بدا مهم پنځه ورځې چلیږي نو ټول خیبر پختونخوا کې دا مهم دری روز مهم دی
ډاکټر امتیاز علی شاه زیاتوی چې دې مهم کې پیښور مردان چارسدا او سواو بیتبا زیات توجه ورکول کیږي ځکه چې په دغه سیمو کې نه یوازې پنځه کالونه کم عمر ماشومان او شمیرا سیوا ده بلکې دغلتا انکاری مور پلار هم مخې ته راځي روان کال پاکستان کې نورلس ماشومان د پولیو مرض ښکار شوی دي چې دې کې اته د خیبر پختونخوا نه دي نبیله مشتاق وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
د افغانستان حکومت وای په روان 2014 میلادي کال کې تر یو میلیون زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا په تیرو څوارلسو کلونو کې هیواد ته د بیرته راستانه شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره ده. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ملي شورا ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې په دغه کډوالو کې راجستر شوي او نه راجستر شوي کډوال دواړه شامل دي.
میامار به د اسیان غونډه کې د هیواد غربي سیمه راخین ریاست کې روان انساني بحران په اړه ګډونوال خبروي. دغه غونډه کې به د اسیان تنظیم خارجه وزیران ګډون کوي. غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د بشري حقوقو یوې ډلې امنیسټي انټرنیشنل خپل رپورټ کې ویلي دي سرکاري پوز په راکین کې مسلمانان وژني او پرې جنسي تشدد هم کوي او دغه تشدد له وجې په لوی شمیر کې مسلمانان بنگلاديش ته تښتي خو هلته هم حکومت نه پرېږدي. د روهنګیا مسلمانان د برما شهریت نه لري او دوی د سمودي راشي د شهریت غوښتنه کوي او د برما کې د حرکت الیقین په نوم یو ډلې په 13 اکتوبر کې نه پولیس افسران په یو برید کې وجلی او د بشري حقوقو ډله وایي دغه پیښې وروسته تشدد لا نور زیات شوی.
د یاغیانو په ولکه کې د سوریې له الیپو یا حلب څخه د ملکی وګړو د وستلو لړۍ لا روانه ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې په وروستي ځل له ملکی کسانو څخه 40 بسونه د الیپو له ختی څخه وتلې دي خو تر اوسه هم په زرګونو کسان د الیپو په ختیځو سیمو کې لا پاتې دي. یادې سیمې په 2012 میلادي کال کې یاغیانو تر خپل ولکې لاندې راوستوې. نور حال زموږ د همکار کلیم افضل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو بشری مرستو لپاره صلاحکار جین ایجلند ټویټر د لارې په حلب خار کې د راګیرو عامو خلکو لپاره د بسونو سوځولو د پیښې سخته غندنه کړې او وی ویل د غفلت دکو وسلوالو فوا او کفریا علاقونه د عامو خلکو راوتو لپاره بسونو سوځولي او دې له وجې په شام کې د ګیرو خلکو د وتو او امدادي کارونو ته ډېر زیان رسېدلی. نوموړي د القاعده سره تابع لرونکي ډلې د دې ذمواره ګرځولي. د شام په جنگ ځپلو سیمو کې د یو تړون د لارې د عام ولس په حفاظت سره د راوتو عمل یو ځل بیا په داسې حال ودرېدلې چې د جمی موسم او بیا سخت یخنۍ له وجې عام خلک د مشکلاتو سره مخ شوي. د میډیا راپورونو تر مخه په ځینو ځایونو کې درجه حرارت منفی ته رسیدلې او د عامو خلکو سره خپل ځانونه ګرم ساتلو لپاره یوازې د خپلو جامو کم بل انتظام هم نشته. د بسونو د سوځولو پیښه په هغه وخت را مخې ته شوه چې کله د یاغیانو سره د یو تړون د لارې فوا او کفریا سیمونه د شیعه مسلک اوسیدونکي هم خوندي سیمو ته تلو لپاره تیار وو.
وایس اف امریکا
ډیو رادیو اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو بل پاڼه دا ده چې نن د دوشنبې یا ګل په ورځ به د میلیاردر ډونالد ټرمپ بریا د انتخاباتي ادارې لخوا په رسمي توګه د امریکا د 45 ولسمشر په توګه تایید شي. امریکایان د نومبر میاشتې له لومړیو څخه په دې پوهیږي چې ټرمپ به د جنوري په 16 نیټه په سپینه ماڼۍ کې خپل کار پیل کړي. که څه هم د ټرمپ انتخاباتي سیالي هیلری کلنټن له ټرمپ څخه په پاپولر ووټ یا د ټول هیواد په کچه رایو کې 2.9 میلیونه زیاتې رایې ترلاسه کړې وي خو ټرمپ د ایالت په ایالت سیالۍ او یا الیکټرل کالج ووټ کې له هغې ګټلې وه.
د امریکا او چین ترمنځ د اوبو ډرون په سر راپورته شوې لانجه لا روانه ده. پینټاګان وایي د اوبو دغه ډرون د پلیفان سره نږدې سمندر کې د معمول مطابق ساینسي تحقیق کوو چې چین نیولې دي. خو چین بیا وایي دغه ډرون یې د خپلې برخې سویلي سمندر کې نیولې، خو زیاتوي امریکا اوس دغه موضوع په غیر ضروري توګه روچتوي.
یوه روسی IL-18 تلس ډوله الوتکې د سربیا په شمالي برخو کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت په یوې خبرې شوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دغې الوتکه کې 9 تنه سپاره وو چې ټول ژوندي پاتې دي، خو په پیښه کې 14 کسان سخت ژوبل شوي دي. الوتکه له پیښې سره 3 ټوټې شوې ده او د پیښې دلیل خراب هوا ښودل شوې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غږ دیوې ته غواګی است. خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی راپور ته. په هندوستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې د دې کال په جنوري کې د پټانکوټ په هوایي اډې باندې لبري سره په تړاو د اوږدو څېړنو او پلټنو وروسته د جیش محمد ډله او د هغې مشر مسعود اظهر مسؤول ګڼلې دي. هند غوښتي چې پاکستان کې میشت د دغې ترهګرې ډلې مشران مولانا مسعود اظهر او د هغه ورور دي دوی ته وسپارل شي. اورنګزیب خان پرې راپور راستولی.
د هند پلټنو کمی ادارې یا NIA د جنوري په میاشت شوې د برید تحقیقات تکمیل ته رسولو پس دلته موجود کلدم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر باندې دا تور لګولې دی برید منصوبه دوی جوړه کړې وه او دا یې ویلي دی برید مقصد هند پر ضد جنگ وو. د برید کې د هندي هوایي پوځ 9 تنان وژل شوي وو او برید کوونکي 4 تنان هم وژل شوي وو. د هند پلټنو کمی ادارې برید کې ککړ مولانا مسعود اظهر ته هند ته حواله کولو غوښتنه هم پاکستان نه کړې ده. د برید سمدستی پس پاکستان او هند تعلقاتو کې تریخوالی راغلی وو. وروسته هند واک لاندې کشمیر اوړي کې هندي پوسټ په مرکز برید نه پس دا نور هم زیات شوی وو او دې پس هند پاکستان کې د سرجیکل سټرایک دعوه هم کړې وه. هند پټان کوټ برید نه پس پاکستان کې مولانا مسعود اظهر خلاف FIR درج کولو خبره حکومت کړې وه او پنجاب قانون وزیر رانا ثناولا دا ویلي وو مولانا مسعود اظهر یې نیولې دي خو چرته ساتلې دي په دې حق لا تر اوسه معلومات نشته. یو داسې ترهګر چې بل یو هیواد کې د ترهګرۍ یو شمېر پیښو پلان یې جوړ کړی وي د هغې پر ضد یو FIR درج کول پوره دي. په دې حق لا پخوانی سفارتکار امیر عثمان وایي
سرګي چې کوم دی هغه برګي دي لیکن دا چې پاکستان کدا څه کړی چې دا څه ویلی دي نو دا ښه کړی دي چې پای کار کټ شوی دی او نیسلې دي نو غزه.
پاکستان کې اکثر لکلدم تنظیمونو مرکزونه پنجاب صوبه کې دي خپل ته دوی خلاف څه کاروي نه کیږي او د تنظیمونو په حق له مرکزی حکومت نرم سلوک په حق له تر هغه غره پر ضد جوړ شوی کمی تګلارې باندې هم اوسګوته پورته کیږي. سیډنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي تر کومه هر یو تر هغه تنظیم پر ضد کاروي نه وی شوی خصوصي توګه کوم چې پنجاب کې موجود دي تر هغه غری به ختم نه شي.
او د شهرګردي چې په هر شکل کې دا یا په هر یو روخ کې دا یا په هر صوبه کې دا یا په هر علاقه کې دا داغي خلاف په یو کوالی سره او په یو قسم لا پر زور سره داغي خلاف اکشن اخیستل ضروری دي. لکه د پنجاب خصوصا به د سویلی پنجاب تاسو ذکر وکړو نو په دغه کې دا شبکې شته دي چې هغه په فور شډول کې هم شامل دي او داغي نه علاوه په غوی باندې پابندي هم ده. لیکن د دې باوجود په پنجاب کې چې کوم اپریشنونه کیږي نو التا چې کوم ټارګټینګ یا کومبینګ اپریشن دی هغه څلورو اپریشنونو په یو نیوکه کیږي او په خیبر پختونخوا کې چې یو اپریشن کیږي هغه په څلور نیوکه کیږي. نو مطلب دا دی چې په اپریشنونو کې یا د هغه په استخباراتي عمل کې یا د هغه په باندې کوم چې عملیات دوی کوي پاږي کې یا بل سو داسې سو تحفظات دی یا یا داسې قسمه سبندونه دي چې دا غي د وژنا دالته پوره پوره عمل نکيږي.
جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر باندې کال 2000 هند پارلیمان باندې برید تور هم دی. د غشن پاکستان کې موجود جماعت الدعوه مشر حافظ سعید باندې هند ممبئی ښار کې کال 2008 د ترهګرې په خطور هم لګي خو دوی هم پاکستان کې آزاد ژوند کوي. هند ترڅنګ تیررز د بنگلاديش کورونو چارو وزیر اسد الزمان هم دا خبره کړې وه پاکستان ترهګر پالی او د ترهګر مرسته کوي ځکه د نړۍ نه پیلول بکار دي. په پاکستان د غشن تورونه غونډي هواد افغانستان مشر اشرف غنی هم نږدې روزو کې لګولی وو. کچره پاکستان د طالبانو ملاتړ پریک دي نو یو میاش کې دوی ختمه دي شي. دغه شان خبره امریکا هم کوي چې پاکستان تر هغه حقانی شبکې ته د خپل ځمکه استعمال اجازه نور هیوادونو خلاف ورکړې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
گران اردن کو تاسو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی او دا اورنگزیب خان رپورٹ مور دو کم چی دا ہند طرح گرے چی کم مخنیوی عدالت تے یا ادارہ دا حاغی چی کم کم فرد جرم دے آگے پا جیش محمد پا ڈلے او دا آگے پا مشر مسعود اظہر بانے لگولے دے نو پا دے اڑا بانے سیڑن ہو تاو سر شرکو دا ڈیو ریڈیو سیڑن کار او خبریال پیر ولایت شارا سر دا نیو یارک خار نا نیخ پانیغا موجود دے پیر سے پا خیر آلے پیر صاحب تاسو ته زموږ غراځي په خیر علي
بالکل په خیر
ها پیر صاحب دغه وی چې دغه خبر به تاسو نظر نه هم وتی یو ځل بیا چې کوم دې دا باس لګیا د شروع شو دی جیش محمد د پاکستان پنجاب ډله دا دغه ډله او دغه مشر مسعود اظہر په حواله سره چې پټان کوټ په هوایي ډګر باندې کوم برت شو په هند کې پاکستان ته ډیر وړاندې ویل شو چې دغه ډله او د دې مشر په کې ککړ دی بیا روسو پنجاب پولیس ویلی مو چې را دې موږ نیولې دي خو تر اوسه پورې په پاکستان کې نه په دغه تن باندې مقدمه چلول کیږي د د پلویان هم آزاد ګرځي را ګرځي دغه ډله پروګرامونه کوي سو وجه د پاکستان ته مشکلات دي په دې معاملې کې کنه په پنجاب کې چې کمیډي لري او چې ویل کیږي چې راغي خلاف دوی کاروایی نه کوي نو د دې په شا باندې علتونه خبرې سخکارې
نو دې کې خو مونږ ته چې سرکار یو مکه یو اپټون دی یو طریقه دا هغه دا دی چې کوم هغه تفرګر هغه ګروپونه چې کوم په پاکستان نه بهر په افغانستان یا په هند کې کاروان کې لګیا دی هغه باندې پاکستان اوسه پورې لاس نه اچولې او هغه تفرګر چې کوم وایي چې پاکستان کې دنه عملیات کوي اسپیشلی پنجاب کے دن عملیات کے یا پنجاب کا خطرہ دن وغیرہ کے خلاف دوی عملیات کری دی اگوئی نقصان دے رسول خدا دے چھ پاکستان چھ کم خاورا دا اگوئی نے بار کری دی نو جیش محمد سنگ تاسو چھ رپورٹو نراغلی ہو چھ دا مسعود اظہر نیولے دے دا چھ اول جنوری کے چھ کل دا پٹھان کوٹ حملہ ہو شوا واغ نا پس بیا تردید ہو شوا اوسم آزاد گرزی او دې صرف دې نه دا رور دې چې کوم اوس په دې کې نام دې څه وېده پر سره ور سره لشکره طیبه یو بل تنظیم دی هغه مشر حافظ سعید هغه هم جلسه کې لګیا دی نو او نو چې کله پورې دا مکه پاکستان دی پالیسی دی خو او بد تر هرګر چې کوم تفریق دی هغه یو حصہ ده چې کله پورې هغه پالیسی وي نو هغه پورې به دوی په خلاف دا خط طرف اگر دی ولی چی دوی پا ہند کے یا پا افغانستان کے طرف اگر کئی دوی پا خلاف امانہ دے خیال چی دا صرف اکشن آخرتا لے کی گی اور سرا دام دے چی پنجاب کے مختلف سیاسی وجوہات دی او سیاسی وجوہات دام دی چی التا اپریشن حکومت نہ غواڑی ولی چی اپریشن میں فوج کے وی او فوج او دے پنجاب حکومت منچ کے اٹینشن روان دے مکچ کمین واغا ورسره ورسره دا سم دی چې په پنجاب کې سیاسي اتحادونه شکړې دي پارتيانو په شکل کې دا ګروپونه الته ملوثي نو دوی په خلاف الته ګران دي چې کاروایي حکومت وکړي او نه کېږي نو هغه وجه نه دوی آزاد دي چې تفرګري کوي او مونږ لیدل اوس دوی هم کنفرم کړي چې پټانکوټ کې دا ټول پاکستانیانو چې کوم د سلور کسان دي دا چې کوم رور دي مسعود اظہر په خپل او د کسان نور نو دا وجه ده چې دوی په خلاف اوسه پورې موږ داسې صحیح اکشنونه لیدو
سید دغه پنجاب حکومت او دغه شان د پاکستان فوج او مرکزی حکومت هم چیرې د کومبنګ عملیاتو په نوم باندې اپریشن چې کوم دی د پنجاب ډلو په ضد باندې هم روان دي نو تاسو په فکر باندې دغه اسې خبره ښکاری او کنه موثره کاروائی دی نشی کولی دغه ډلې مضبوطی دی او کنه حکومت چې کوم دی هغه غواړي نه چې دا ډلې ختم کړي.
ناول په سر خو مونږ سمان دازه دا چې حکومت هغه سیاسي ویل نشته ورسره نه غواړي چې وکړي شو ولې چې دا ترګر استعمالي لګیا دی او دوی هغه سيزونه چې کوم پاکستان سره نشي کولی دا ترګر ورته کې لګیا دی په هند کې او په افغانستان کې. او دین علاوه ما څنګه وویل چې پنجاب غټه صوبه ده, پنجاب کې دا خلک فرض کړه دلته خانه جنگی بم کېږي ولې چې فرض کړه دې ګروپونو باندې صحیح تور باندې لاس واچولې شو. وایي دا عام خلک نه دي, دوی په حکومتونو کې دي, دوی په فوج کې دي, دوی په مختلف نو هغوی په خلاف اکشن ګران هم دی. خدا دې چې اصلي وجه دا متداخکاری چې سیاسي او ولشتنه ادروایز دا وینو فکر چې د کوم مدرسې دی په باولپور کې او د ښکارا ګرځي راګرځي دی باندې لاس ورچی دی او پېښ کې عدالتونو ته د نمخ کې هم په دبا د کې سونه دی او د مونږ لیدل چې د څنګه اخلاص کړي او چې کله د طالبان حکومت په افغانستان کې چې کله پورې پاکستان د سینې بدل کړي معنی د خیال ته د خلاف د خاص اکشن د پاکستان واخلي.
ډیر مننه پیر زبیر صاحب.
ډیر مننه.
واقعیاست بیا هم د تهګری پر موضوع پاتې کیږو. د پاکستان په بټاباد کې د اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شویو پوځي عملیاتو دا د 3 کال وروسته هم د دغو عملیاتو په اړه د پاکستان لخوا د پلټنو راپور نه خپرېږي. د پلټنو د کمیشن مشر متقاعد جاوید اقبال غوښتي چې د پلټنو پایلې دې اعلان شي او خلک دې ترې خبر شي. په دې اړه پوره حال د پیرولای شاه په راپور کې اوري.
جسٹس جاوید اقبال نن د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې ته په جبري توګه بے درک خلکو په اړه د کمیشن د کارکردګي حال احوال تیرولو په محل د ابتابات کمیشن رپورت معامله هم راپورته کړې ده او د حکومت نه دغه رپورت ام کولو غوښتنه کړې ده. د غونډي وروسته میډیا سره خبرو کې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویل چې حکومت د ابتابات کمیشن رپورت د پامه غورځولې دي او دا چې د کمیشن لخوا حکومت ته په دې حق له ورکړې شوی تجاویز ته هم په سنجیدګۍ سره نه کتلې کیږي.
ذمہ دار کا ذمہ داری کا مکمل تعین ہے, کون کس مرحلے پر ذمہ دار تھا, کون کس مرحلے پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا. میری چھوٹی بیٹی ہمیشہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ ایک بات بتا دیں کہ وہاں اسامہ تھا یا نہیں, تو میں نے کہا بیٹی اگر یہ بتا دوں تو باقی رہ کیا جائے گا.
دی وای چی په دغه رپورت کې د اسامه بن لادن پاکستان کې د موجودګۍ زموار په نخکړی شوې دي چې د چا څومره زمواري جوړې ده او څوک دغه زمواري تر سره کولو کې ناکامه شوې دي. جسټس جاوید اقبال ویل چې زما لور هم اکثر زمانه دا تپوس کوي چې اسامه بن لادن په ابتاباد کې موجود او کنه, او زه ورته په جواب کې دا ویم چې دا خبره لا فلال زه هیڅ چاته نشم کولی او که چېرېدا مې وویل نو بیا پکې پاتې سدي. کال 2011 کې په بټاباد کې د امریکني هوایي ځواکونو عملیاتو کې د اسامه بن لادن وجنې وروسته د هغه وخت د پیپلز ګوند حکومت د اسامه موجودګۍ اسباب را معلومولو لپاره دغه کمیشن جوړ کړی و. خو د تیر پیپلز ګوند حکومت او بیا اوس موجوده واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د دغه کمیشن رپورت عام کولو نه ډډه کوي. جسټس ریټایرډ جاوید اقبال چې په ملک کې د بے درکه تنانو د لټون لپاره جوړ د حکومتي کمیشن مشروالی هم کوي او د نن د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې پړوان دی ویلي دي چې د دوی کمیشن تر اوسه پورې 2648 بے درکه تنانو لټون کړی دی او دا چې اوس هم د کمیشن پړوان دی د زورو نه زیات داسې تنانو قضیې پرتی دي کوم چې په جبري توګه بے درکه کړي شوي دي او په دې کې د 645 تنانو تعلق د خیبر پښتونخوا او د 96 تنانو تعلق د بلوچستان ایالت سره دی. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې جاوید اقبال د خلکو په جبري توګه بے درکه کېدلو په واقعیاتو کې د فوجي استخباراتي ادارو د ککړتیا پخلی کولو نه انکار وکړ. خود پا دغا واقعاتو کی ککڑ عناصرو پا زد دا کاروائے عظم سرگند کو.
لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں دوبارہ کہ خاک کوئی بھی ہو, جتنا بڑا سے بڑا افسر کسی بھی محکمے کا, کسی بھی ادارے کا ہو, اگر وہ رسپانسیبل ہے تو آپ یقین کریں نہ صرف اس کی ذمہ داری کا تعین ہوگا پر اس کے خلاف ایکشن بھی میں ریکمینڈ کروں.
دی وای چې د خلکو په زور او چتولو کې کم تن یا ادارې کا کارتیا ثابتېږي، نو د دوی کمیشن به حکومت تر دغه خلکو خلاف د کاروایی کولو سفارش کوي. خو په دغه غونډه کې ناست د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې غړي او د بلوچستان نیشنل پارټي سینیټر جانزیب جمالدینی د جسټس جاوید اقبال دغه دعوی ردوي او دې تور لګوي چې د حکومتي کمیشن مشر د بې درکه تنانو د شمیرو او بازیابۍ په حق له د غلط بیانونه کار اخلي.
عالمی اداروں سے پوچھے، یو این او سے پوچھے، کسی اور سے پوچھے، تمام دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا ہزاروں لوگ غائب کیے جا چکے تھے. جاوید اقبال صاحب کی جو کمیشن نے میرے خیال میں پانچ بندے بھی برآمد نہیں کیے.
دی وای چې د بشری حقوقو تنظیمونه ملل متحد او نړیوالې ادارې بلوچستان کې د بې درک خلکو شمیرې په زرګونو کې خایي. خو د جانزیب جمال دینی په وینا د جاوید اقبال کمیشن په دغو کې 15 تنان هم ندی را معلومه کړي. واضح دی وی چې د بشری حقوقو تنظیمونه د خلکو په جبري توګه بې درک کېدلو په واقعیاتو کې فوزی استخباراتي ادارو په لګوتیو چتوي او د پاکستان ستر محکمې هم بلوچستان امن او امان کیس فیصله کې په دغه ایالت کې د خلکو جبري بې درک کېدلو واقعیاتو ذمہ امنیتی ادارے گرزولی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
امریکہ ڈیو ریڈیو تک وگے دا پھر ولا چھا رپورٹ مور دو اگر چھ دا دے دو موضوعات یو خو دا بین لادن دا پیخ کمیشن رپورٹ پاڑا بانے پاکی خبر بھی ہو دوے ما دا لدرک خلکو پاڑا بانے خو دا وخو منگا تفسیرہ او اخلو او سیڑن اخلو دا ڈیو ریڈیو سیڑن کار اسماعیل خان دا بین لادن د پیخي په اړه باندې کوم د کمیشن رپورټ په اغه لړکه اسماعیل خان صاحب تاسو ته په خیر علي وایو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه اسماعیل خان صاحب. د اسامه بن لادن په اړه باندې چې کوم د کمیشن رپورټ د هغه په اړه باندې نن دغه کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د سینټ داخله چارو کمیټې په وړاندې ویلي دي چې باید حکومت دغه رپورټ اوس پبلک کی عامی کړي خلکو ته. خو پښتنه دا جوړیږي چې ولې حکومت دغه اهم پیخي په اړه باندې تر اوسه پورې دا رپورټ شایع نه کړی شو، څه وجه ښکاری؟
ټول کې غټه وجه چې کومه ده، زما خیال دی هغه تا هغه وخت چې کله دا کمیشن ناستو او خپل رپورټ دغه کړو، نو هغه وخت کې د دې موضوع خاص یو خاص حساسیت و. دغه په وجه باندې هغه حکومت کمزور هم و، زما خیال دی دغه په وجه هم وي د دې نه ډډه کول چې دا دغه به نه پبلک کول. خو اوس چې کوم دی دا د دې بیان د په زما خپل خیال دی، ځکه چې د سلیکټ دی کمیټې هم د حکومت هم دا غوښتنه کړې چې دا رپورټ دی بهر راوباسي، نو د حکومت باندې خامخا دا فشار جوړیږي. او ګټه خبره ده چې جاوید اقبال څه پکې دا خبرو موکا چې کدا رپورټ بهر راغلی وي، نو هغه کې دا چې ریکمنډیشن دا چې تجهیز وړاندې کړی دي چې دا هغه پروژه باندې به ډېر دا د غارانډیا د هغه ضرورو دغه پیخو مخنیوي کول ممکن وي. نو زما خپل خیال دا چې په کار دا حکومت باندې بوس فرق پرشر هم راځي، فشار هم پیرا دي چې دا هغه مخه ضروري. په پاکستان باندې څه مته دا چې دا صرف دا چې د اوسام بن لادن په دې نه مخکې هم د کارګل په شتې کمیشن دوه دا غیر پورت مخه تر نه لو دې نه مخکې چې کوم دی د محمود رحمان کمیشن او غیر پورت هم چې کله په اخبار کې دا غیر صحیح شی راغلی، دا غیر په حکومت مجبور شو دا غیر بازی مخصوص حصے چې کوم دی دا غیر بار کروړې. دا غیر علاوه دمره روزانه کمیشن دې ته جوړې دي د یو کمیشن رپورت چې وای دی اوسونه اگر کل باہر تم گرا گلے لوگ حکومت ہمیشہ دباؤ کی وجہ سے پاگے کی دبازی خلق و دبازی اداروں نمون راجی رچانا کو تاہش ہوئی رچانا غلطی ہوئی داغے موضوع کا حساسیت پہنچے والی حکومت اکثر ڈر اکی دگا رہیں گے رپورٹ میں باہر نہ روبا کی
لگلن غنو کے قرآن تو ہوئے کہ دو حکومت زیادت خطرے سری اندیخنی سری چھے کم قسمہ خطرے ورطا جوڑی دی سی
ما خپل خیال داري چې دی حکومت به کېدی شي چې دا رپورټ کتل نه دا به لستل نه ځکه چې جاوید اقبال چې خپل باندې په خپل بیان کې دا ویل چې اگر رپورټ به چرته کې دروتي او خورې به کې را دوریږي زمان کے خیال چیز حکومت نہ اور تبدیلی وقت میں لوگ شوید ہونے پڑے کہ سب دلچسپی خود لے کے چاہ رپورٹ پہ گتے لگے وہ اس سے کہ جاوید اقبال کے داو کو دخل کو پام بھیجل گیا دل تو گر جو دی شی سوور گئی جی چاہ رپورٹ دی بائٹ باہر کروں گی
اور
کم کہ ہم وقت کرے گا اور زمان خیال اس کو نہ کرے گا
ڈیرہ مننے اسماعیل خان صاحب
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران وردن کو دا ڈیو ریڈیو دا خبرون روان دینن دا گلو رز کال 2014 سم دا دسمبر دا میاشتی نور لسم منیٹھا دا وقت پا اسلام آباد کی دا مخام شپگنی میں پا کابل کی شپگ ودلتا پا واشنگتن ڈی سی کی دا سہر اتنی میں بجی شوی دی یو زلبیاغ وقت شید مهم خبر نسر ٹکوتا
په هندستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې د دې کال په جنوري کې د پټان کوټ په هوایي اډې باندې لبرید سره په تړاو د اوږدو څېړنو وروسته د جیش محمد ډله او د هغه مشر مسعود اظهر مسؤول ګڼلې. هند غوښتي چې پاکستان کې میشت دغه ترهګرۍ ډلې مشران مولانا مسعود اظهر او د هغه ورور دی دوی ته وسپارل شي.
او د شهزادګۍ چې په هر شکل کې دا یا په هر یو روخ کې دا داغي خلاف په یو کوالي سره او په یو قسم لا پر زور سره داغي خلاف او اکشن اخیستل ضروری دي.
او د پاکستان ابټ آباد خار کې دال کې دا مشر بن لادن د وجنې پیخې پاړه د کمیشن مشر جاوید اقبال حکومت ته غوښتنه کړې د پلټنو تفصیل دی اولس تخکار کړی شي. د سینټ داخله وزارت کمیټې په وړاندې نوموړي دا هم ویلي وفاقي او صوبایي حکومتونه د لادرک خلکو په معاملې کې مرستې نه کوي.
ذمہ داروں کا ذمہ داری کا مکمل تعین ہے کون کس مرحلے پر ذمہ دار تھا کون کس مرحلے پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا.
او د افغانستان حکومت وای په روان 2014 میلادي کې تر 1 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا په تیرو 14 کلونو کې هیواد ته د بیرته راستانه شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره ده.
اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته.
په هندوستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې د دې کال په جنوري کې د پټان کوټ په هوایي اډې باندې لبري سره په تړاو د جیش محمد ډله او د هغه مشر مسعود اظهر ګرم ګڼلې دي. په هند کې د ملي پلټنو ادارې ویلي چې په یاد پوځي مرکز باندې څلور واړه بریدګر پاکستانیان وو او د دغه برید تنظیم خپل مسعود اظهر کړی و. د هندوستان یو لوړ رتبه چارواکي رويټرز خبري څانګې ته ویلي دي چې پاکستان باید مسعود اظهر ونیسي او هند ته یې وسپاري. تر دې مخکې د بنگلاديش د کورنۍ او چارو وزیر اسد زمان هم ویلی و چې پاکستان باید د ترهګرو سره د ملاتړ له امله ګوښه کړی شي.
د نړیوال ترهګر ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن د وجنې په پیښه د پلټنو کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال غوښتنه کړې د پیښې هغه رپورټ دی عام کړی شي کوم چې درې کاله وړاندې مکمل کړی شوی او مرکزی حکومت سره پروت دی. دا غوښتنه د ابټ آباد پیښې په اړه د سپریم کورټ پخوانی مشر داخله وزارت کمیټې په وړاندې راپورته کړې. په 2014 د مې کال 2014 کې د امریکایي خصوصي ځواکونو په یو کاروایي کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان ابټ آباد ښار کې وژل شو.
په هندوستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې د دې کال په جنوري کې بخنه غواړم د بشر د حقونو یو ډله وایي چې په هندوستان کې مشکوک زندانیان په زندان کې تر مرګه شکنجه کیږي. د بشر د حقونو د سر ډلې نن په یو راپور کې ویلي دي چې د 2010 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ د هند په زندانونو کې 501 نوي کسان مړه شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي دي چې پولیس د مشکوکو کسانو په نیولو او پلټنو کې خلک سخت شکنجه کوي او بیا مسؤولو کسانو ته هیڅ ډول سزا نه ورکول کیږي.
د پښتو وطن یو لسی سندرغاړ ماشوک سلطان د ګل پورز د ورپیخې ناروغۍ له امله د یو یا کال په عمر کې په حک رسیدلې او په پیښور کې خورو ته سپارل شوې ده. د پښتنو نرمندانو د هغې د مړینه ویلي دي چې دا د پښتو فن لپاره لوی زیان دی.
د افغانستان حکومت وای په روان 2014 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا په تیرو 14 کلونو کې هیواد ته د بیرته راستانه شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمیره ده. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ملي شورا ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې په دغو کډوالو کې راجستر شوي او نه راجستر شوي کډوال دواړه شامل دي.
میامار به د آسیان غونډه کې د هیواد غربي سیمه راخین ریاست کې روان انساني بحران په اړه ګډونوال خبروي. دغه غونډه به د آسیان تنظیم خارجه وزیران په کې ګډون کوي. غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د بشري حقوقو یو ډلې امنیسټي انټرنیشنل خپل رپورټ کې ویل دي سرکاري پوس په راکین کې مسلمانان وجنی او پر جنسي تشدد کوي.
د یاغیانو په ولکه کې د سوریې له الیپو یا حلب څخه د ملکی وګړو د وستلو لړۍ لا روانه ده. سیمه ایز چارواکي وایي چې په وروستي ځل له ملکی کسانو څخه 40 ډک بسونه د الیپو له ختی څخه وتلی دي، خو تر اوسه هم په زرګونو کسان د الیپو په ختیځو سیمو کې لا پاتې دي. یادې سیمې په 2012 میلادي کال کې یاغیانو تر خپلې ولکې لاندې راوستي وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
لکه څنګه چې مو د خبرونو په سرټکو کې واوریدل، د افغانستان حکومت وایي په روان 2014 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه زموږ همکاره سمینه احسن دا راپور چمتو کړی.
د ګول پورس افغان حکومت ویلی روان کال پر رضاکارانه توګه د پاکستان او ایران نه لس لکه افغان کډوال واپس وطن ته راغلي او دا په تیرو 14 کالو کې تر ټولو زیات شمیره ده. د افغانستان د کډوالو او بیا ودانۍ د پاره وزیر سید حسین عالمی بلخی قومي پارلمان ته ویلي کم خلک چې واپس روان دي په هغه کې رجسٹرډ او غیر رجسٹرډ دواړه خاندانونه شامل دي. هغه دا هم زیاته کړه چې افغانستان کې دننه د بدمنۍ د لاسه ریکارډ شمیره کې یعنی 15,500 افغانان خپل کورونه پرې خوتو باندې مجبور شوي او د دې د لاسه په افغانستان کې دننه د بیکوره خلکو شمیره 1.3 میلیونه ته رسیدلې. په دې حالاتو کې ملګری ملتونو خبرداري ورکړه انساني حالات نور د بد حالۍ سره مخ کېدای شي، ځکه چې په افغانستان کې دننه هم بیکوره خلکو شمیره ورځ تر ورځ زیاتیږي او د شپږو لکو نه زیات افغان کډوال د پاکستان نه هم را روان دي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستو میشن یوناما په خپل تازه رپورټ کې وایي په پاکستان کې اوسیدونکي افغان کډوال د زیاتې سارنې، پاکستان کې د هغوی بې یقینه مستقبل او زوره د وستلو د یری د لاسه واپس افغانستان ته روان دي. د دې سره سره رپورټ دا هم زیاتوي واپس راتلونکي افغانان بیا په ملک کې دننه هم د بیکوري سره مخ دي، ولې چې امنیتي حالات سم نه دي او خارونو کې دومره ځای نشته چې هر څوک پکې ځای شي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو د انساني معاملاتو د سانګې یو این اوچا ویاندا ډینیلی مویلان وای د ایران نه چې کم 400,000 افغانان را واپس شوي په هغوی کې یوازې 10% مرستو ته ضرورت لري. هغه وای زمونږ په فکر ایران نه چې کم خلک را روان دي هغوی بیا بیا زی راځي، ځکه په پوله یو تن 300,000 وشمارلی شي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي، وګ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې 12 او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د شرکتګا چې کوم یو تنظیم دی داغه په اړه باندې در سره رپورټ شریکو، د غی نه غونډه شوی را په خبر کې ویل دي چې په خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نوم وژنې زیاتې شوې دي. د ډیو ریډیو خبريال ارشد محمد په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د غیر دولتي تنظیم شرکت ګاله خوا په خبر کې یو غونډه را جوړه کړې شوې و چې پکې زنانو ته ورپېخو مسلو باندې خبرې وشوي. دغه غونډه کې پیښور، مردان، سوات او چارسدې زنانو لخوا چې کومې غوښتنې را مخې ته شوې وې هغه دلته راغلي د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته وړاندې کړې شوې. د شرکتګاه خیبر پښتونخوا مشره سنای جازوی د تشدد او غیرت په نوم وجنو نه بچاو ترڅنګ دغه زنانو لوی غوښتنې د تفریح، تعلیم او صحت اسانتیاوې وې او دغه د پاره د پارکونو جوړولو، هسپتالونو او سکولونو کې د سټاپ موجودګي او د زنانو لپاره ځانګړي سینما جوړولو تجاویز وړاندې کړې شو.
کم قسم جنگزپل علاقو کې مونږ اوسېږو، کم قسم ژوندونه مونږ تیریږو، نو هغه کې د دې ښځو د پاره د ذهني سکون ډېر زیات ضرورت دی. هغه ملاوي کې کدي سپورټس کې انوالو شي، هغه ملاوي کې کدي پارک تلاړ شي، هغه ملاوي کې کدي سینما تلاړ شي.
د غونډه ته د سوات نه راغلی نیلم رحیم وای د دوی سیمې تراګری زپلی او په خصوصي توګه زنانه پکې د سخت ذهني فشار لاندې ساتل شوې دي.
مونږ خلکو ته داسې ضرورت دی چې مونږ په سوات کې وګورو، نو د طالبانایزیشن نه پس چې دی نو زموږ چې کم زنانه دي هغه بالکل په کورونو کې سټک شوي وي، هغه ته ډېرې کمې مواقع ملاوې دي چې هغه بهر راشي. ذهنونو باندې اثرات سم هغه شان دي چې مونږ وګورو، نو زموږ خاص طور پر کم ماشومان چې دي اجې په هغه وخت کې هغه کم اغه یغه هر څه لیدل دي، اغه سیزونه دي، اغه ټوایز دي، اغه ویپنز دي، اغه مطلب جګړې مګړې دي، او دا اثرات په ډېر ټیم اخلي چې د ذهنونو نه لری کیږي. ځکه چې کم درز درز او غوبل مونږ لیدل دي اغه مونږ د سکړې کنه چې اوس کله کوټي وړو کې غونډي مونږ आवाज او نو مونږ एकदम چې خدای سو شو.
غونډه ته د صوبای سملې غړي سید جعفر شاه هم راغلی او د وینا و چې خزو ته هم د برابرې حقوق ورکړل شي.
ولې دې مونږ دا زناور جوړ کړی او د دې دنه په کوټونو کې ناشته دې په د زندګۍ په هره حصہ کې دغه خپل برخه، خپل حق ده کې خپل برخه دی والی، حصہ دی والی، په الیکشن کې دی والی، سیاستو کې دی والی.
ګډونوالو وینا و چې خزو ته نور ډیر ورپې خو مسلو سره سره صحت، تعلیم او تفریح ته رسی هم ګرانه ده او حکومتونه کولی شي چې دغه اسانتیا ورته برابر کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
نوردن کو تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږیاست. اوس هم یو بل مهم راپور. په پاکستان کې دا مهال 100 میلیونه کیسونه په محکمو کې د ځنډ ښکار شوې دي. صادق قاسم شاه پرې دا راپور استولای.
په مجرمي او مدني یا کریمینل او سیول دواړه قسمه مقدمو کې اوریدنې کې عدالتونه ډیره موده لګي او پرستو کې د پاکستان اعلی عدالت یا محکمې یو داسې مقدمې کې ملزم خوشې کړو چې د چا مرګ هم 2 کاله تیر شوی وو. په عدالتونو کې د یو مقدمې اوریدنې او فیصلې کې د خلکو عمرونه تیر شي. د مردان یو قانون پوهان فهیم ولی وایي چې مخکې میجستریټ سره انتظامی او عدالتی دواړه اختیارات وو، نو په یو ورځ به مقدمه گواهان فریقونه یو ځای عدالت ته روان کړی شو او زر تر زره به دغه قسمه مقدمو فیصله وشوي. خو اوس د نظام بدلون سره بیل بیل عدالتونو کې مقدمه اوریدنې او فیصلو کې وخت لګي.
فایل به برابر کړو اوس دا دغه جدا شي وي دي پرسیکیوشن بل شي وي دي انویسټیګیشن بل شي وي دي ماجستریسی چې دا هغه ایگزیکټیو لا هغه ختم شو. نو دا دا ډایکوټمی پکې رااله، ایررز پکې رااله، چې پکې هغه شیزونه نورم لگا څه شیزونه کې هغه پټی کرافټس فیسیلیټیشن وشو. خو د مین چې کوم پندنسی ده نو هغه کې دا غیدا پر پکار د چې دی بیا یو یو ایگزیکټیو ماجستریټ چې کوم اوريدي دي سري اغت باندې بیا د کمیټل پروسیډینګز کوي.
د سوات یو مشهور قانون پوهان شیر محمد خان د عدالتونو د سیول او د کریمینل مقدمو فیصلو کې مودي لګولو شاته صدا وجوهات خای.
دا سویږي چې کیسونه د خلکو منځ کې شروع شتي چې یا د حکومت او د مجرم ترمنځ مقدمه شتي، نو دا غي د پاره بنیادی شی چې د اغا تفتیش وی انویسټیګیشن او اغا تفتیش کې اغه شهادت را غونډول غواړي چې هغه زمنګ سره چې کوم قانون شهادت ته چې داغه په معیار باندې پوره وي. دویم پروسیجر چې دی هغه د هغه پروسیجر ته هغه شهادت مطلب دا چې هغه څه شوی.
قانون پوهان وایي چې په ښکارا د د وړکی نویت جرمونو هم عدالتونو باندې ډیر زیات بوج سیوا کړی دی، او هم دا وجه ده چې په پنجاب کې عدالتونو کې د ځوړند مقدمو تعداد د نورو صوبو په مقابله کې تر ټولو نه زیات دی. د رپورټونو تر مخه ملک کې شل او دیرشو دیرشو کالو پورې کریمینل یا جرمی او سیویل یا مدني مقدمو فیصلې نه کیږي، او اکثر د ډیرو خاندانونو په نسلونو مقدمې چلیږي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
سم یو نړیوال راپور ته د یاغیانو په ولکه کې د سوریې د الیپو یا حلب څخه د ملکی وګړو د وستلو لړۍ لا روانه ده. سیمه ایز چارواکي وایي چې په وروستي ځل له ملکی کسانو څخه شل ډک بسونه د الیپو له ختیځ څخه وتلی دي، خو تر اوسه هم په زرګونو کسان د الیپو په ختیځو سیمو کې لا پاتې دي. یا د سیمې په 2012 میلادي کال کې یاغیانو تر خپل ولکې لاندې راوستي وي. نور حال د کلیم افضل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو بشری مرستو لپاره سلاکار جین ایجلند ټویټر د لارې په هلپ خار کې د راګیرو عامو خلکو لپاره د بسونو سوځولو د پیښې سخته غندنه کړې، او وی ویل د غفلت دکو وسلوالو فوا او کفریا علاقونه د عامو خلکو ربطو لپاره بسونو سوځولي، او دې له وجې په شام کې د ګیرو خلکو د وتو او امدادي کارونو ته ډیر زیان رسېدلی. نوموړي د القاعده سره تابع لرونکي ډلې د دې ذمواره ګرځولي. د شام په جنگ ځپلو سیمو کې د یو تړون د لارې د عام ولس په حفاظت سره د راوتو عمل یو ځل بیا په داسې حال ودرېدلې چې د جمی موسم او بیا سخت یخنۍ له وجې عام خلک د مشکلاتو سره مخ شوي. د میډیا راپورونو تر مخه په ځینو ځایونو کې درجه حرارت منفی ته رسیدلې، او د عامو خلکو سره خپل ځانونه ګرم ساتلو لپاره یوازې د خپلو جامو کم بل انتظام هم نشته. د بسونو د سوځولو پیښه په هغه وخت را مخې ته شوه چې کله د یاغیانو سره د یو تړون د لارې فوا او کفریا سیمونه د شیعه مسلک اوسیدونکي هم خوندي سیمو ته تلو لپاره تیار وو. د 2000 زیات ناروغ تنان به د ادلیب صوبې شمال غربي سیمونه وباسل شول، او همدارنګې د حلب شرقي برخونه د یاغیانو په شمول سلويخ زره عام ملکی وګړي به هم په حفاظت سره وتل، خو د بسونو سوځولو پیښې دا ټول عمل ګډوډ کړی. د شام حکومت سره شوی لوزنامې تر مخه به فوا او کفریا سیمونه شیعه مسلک سره تابع لرونکي خلک به هم را وباسل شول، چې کله د شرقي حلب نه یاغیانو ته حفاظتي لاره ورکول شوه. په لندن کې د شام په حالاتو نظر ساتونکي ډلې سیرین ابزرویټری تر مخه د بسونو سوځولو په پیښې کې جوبت الشام ډله لاس لري، کومه چې وړاندې النصرا فرنټ په نوم یادېده. په شام کې روانې خانه جنگي د هیواد امنیت، اقتصاد او اډانې ته سخت زیان رسولې. دا وخت چې کم خلک په دغو سیمو کې گیر دي، هغوی سره پاتې کېدو لپاره سم کورونه هم نشته. په هم هاغو روانو ویجاړو ودانو کې پراته دي کمی چې بمبارو له وجې راغورځېدلي. په ملګرو ملتونو کې هم یو قرارداد وړاندې کېده چې شام ته سارنې لپاره دې یوه ډله ولېږلې شي، خو تازه راپورونو تر مخه دا قرارداد د ګل روزي پورې ځنډېدلې، او که چېرې منظور شو نو سل سارنه کوونکي به شام ته لېږلی شي چې د انخلا په عمل نظر وساتي او د عامو خلکو د وتو عمل یقیني کړي. خو مطبوعات لیکي چې امکان نه ښکاري چې روس په دا قرارداد منظور کړي. په حلب خار باندې تیرو څلورو کالو راسي یاغي ډلو قبضه ساتلې وه، خو تیر یوې میاشتې راسي د شام پوځونو او د روس هوایي ځواک د سختو بمبارو له وجې حلب خار یو ځل بیا حکومتي واک لاندې راغلی. دا وخت د حلب یو شمیر برخونه د عامو خلکو او د یاغیانو په حفاظت سره د وتو مسله د ټولو لومړی ترجیح ده، خو دا عمل تر دې وخته پورې د اړی ګړی ښکار شوی دی. ولیکې یو خوا ترهګرو ډلو بسونه سوځولي، خو بل خوا بیا د شام مخالفه ډلو مشرانو ایرانی شیعه ملیشا ډلو باندې هم تورونه لګولي چې دوی د 800 تنانو قافله په هغه وخت جسر الحج ضلع کې ودرولي چې کله دوی د تړون د لارې خوندي سیمو ته کډې کولې. په دغو کې وسلوال یاغیان هم سواره وو. مطبوعات لیکي چې شیعه وسلوالو دا ټول خلک د ګاډو راکوس کړل او ټوله وسله یې ترې واپس واغسته، او د هغې وروستۍ جامې لرې کړې. درې تنانې پکې وجلي او زیاتره ګاډي واپس حلب ته لېږلي. راپورونو تر مخه یو شمېر بسونه په دوی کې لا هم لا درکه دي. د عام ولس د وتو عمل د شام جنگ ځپلو سیمو نه یو لوی چیلنج جوړ شوی، ولې چې یاغیانو ترهګرو ډلو او بیا حکومت پلوه ملیشا لخوا د تړون مسلسل خلاف ورزي کیږي.
تازه او راپورونو تر مخه هر کله چې په باقاعده توګه د وتو عمل ادریدلې، خو بیا هم 15 بسونه د حلب نه په حفاظت وتلی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار روکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
ګران اردن کو تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او نن په پښتونخوا او بلوچستان سیمو کې د پولیو در روزنې مهم شروع شوې، خو د بلوچستان او د پښتونخوا په زنو سیمو یعنی پیښور، کلی عبدالله، کوټه، پشین په دې کې به 15 ورځې پورې دغه مهم روان وي. د ډیو ریډیو خبریال نبیله مشتاق په خبر پښتونخوا د پولیو مهم په اړه رپورټ راکوي.
ایمرجنسی آپریشن سینٹر ٹیکنیکل فوکل پرسن ڈاکٹر امتیاز علی شاہ پولیو مہم پا حق لا ڈیوا ریڈیو تا دعوائی
تا کمپین دا دیکھا لاخری کمپین دے پا ٹول صبح کی بکی گی ہر معشوم تا بدا رسی دو کوشش کاؤں ٹوٹل زمانگا تا آگر چی دینو آغا سشپک منزوس لکا معشومان دی پنزو کال نکم چی چاہتا با مونگا ساس کیا چاو پا دی کمپین کی پی خبر کی بدا مہم پنزر روزی چلی گی دا شانتی دا ٹانک او بنو کی شپک یونین کاؤنسل او ٹانک کی اولس یونین کاؤنسل کی بدا مہم پنزر روزی چلی گی نو ټول خیبر پختونخوا کې دا مهم دری روزه مهم دی.
ډاکټر امتیاز علی شاه زیاتوی چې دی مهم کې پیښور، مردان، چارسدا او سوا بیتبا زیات توجه ورکول کیږي، ځکه چې په دغه سیمو کې نه یوازې پنځه کالونه کم عمره ماشومان او شمیره سیوا ده، بلکې دغلته انکاری مور پلار هم مخې ته راځي.
مردان، چارسدا، نوخار، سوابی سینٹرل ڈسٹرکٹ چی دے نو دی کی زمونگا پاپولیشن چی دے آغا ہم زیاد تے اور سر چی کم دے نو دلتا کی افغان ریفیجیز ہم پر زیاد تعداد کی موجود دی کافی افغانیان لاڑو خو بیا ہم آغا افغان والا پاپولیشن چی دے نو آشتے دریم چی کم دلتا کی خطر دن آداد چی دا غٹ غٹ خارون دی دی دلتا کی دا دیر زیون نخلق رازی دا کار روزگار دا پارا بل کیسی زمونگا وہ گرو ہم زیاد تر کیسی زمونگ سر ہم دا دی زیون نا رپورٹ کی گی او بیا دلته کې زموږ سره ریفیوزلز چې کوم دي دا غي تعداد هم زیات دی په دې ضلع کې.
نو موږ زیاته وی چې د پاکستان هر یو ماشوم ته پولیو دوا قطرې رسول دي او د پولیو قطرو ورکولو لړۍ به د هر حال کې جاری ساتي او د خوشبینه دي چې پاکستان نه به هم ډیر زر د پولیو مرض خاتمه ممکن شي.
نو اوس په دې وخت کې مهم زموږ خپل مقصد ته خو او خپل غټي کرخه ته ډیر زیات نږدې یو سونه حد پورې موږ مزل وکړو د دې مزل اخیری حد ته موږ رسیدلی یو. نو په دې کې زموږ له عوام امداد پکار دی ټولو ته زموږ دا یو درخواست دی چې هغه زموږ سره په دې کې مدد وکړي چې موږ خپل منزل پوره سر ته ورسو او ان شاء الله تعالی دا پولیو وایرس د پاکستان نه ختم کړي.
روان کال پاکستان کې 19 ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي دي چې دې کې اته د خیبر پختونخوا نه دي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
لس کینسر چې تاسو والے نو ټول نه پاس کوم کینسر دی هغه د سینې کینسر دی. دا کینسر زنانو کې ټول نه زیات دی. زه ډاکټر صفوره شاهد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو پروگرام کې به راځم. ډیر په اسان طریقے په کې نه پیسہ لګي نہ پکی چت ڈاکٹر تتلل واڑی تا سکور ناس خپل مرض معلومول شي. دیوا ریڈیو کے دیوا ڈاکٹر پروگرام اوریدل مہر ہوئے.
رنو اردن کو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګی است. د پولیو د ناروغي او د دې ناروغي پر وړاندې د واکسین ورکولو په برخه کې یو بل راپور هم لرو. د پاکستان په چمن کې هم د پولیو د واکسین ورکولو او ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د کمپاین په دغه بهیر کې کوچنیانو ته وایټامین اے هم ورکول کیږي او دغه کمپاین به د 15% خزینه کارکونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. نعمت الله سرحدی پرې بشپړ راپور رسولی.
ضلع منتظم حیثیت ڈاکٹر رشید ناصر و ڈیور ریڈیو او ٹی وی تو ویل د ټول ضلع په درې تحصیلونو کې به شزنې او نارینه کارکونکي دواړه به وکشنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. خو په تحصیل چمن کې به ټول شزې کارکونکي د پولیو کمپین تر سره رسوي.
زموږ دا وخت په کلاب دلا ډیسټریکټ کې مجموعي طور 15% فیمیل کار کوي او 15% میل کار کوي. تحصیل چمن کې ټوټل زموږ فیمیل ټیمان کار کوي چې هغه زنانه دي او هغه د خپل کلی کوشنیان ته پولیو ورکوي د کمپین دوران.
د نړیوال صحت روغتیا ادارې WHO سیمیزه مشر ډاکټر شمس کاکړ وای چې د پولیو کارکونکو د تربیې عمل پروانه میاشته کې تر سره کړی. سیمخ کې د پولیو په ضد به کمپین په محل به د تربیې د کموالي لوجې لړڅ خرابې لیدل کېدی. خو دا ځل به د رنګ نه وي.
تقریبا د 12 تاریخ سونه سه پرون ورځې پورې ټریننګان شروع شو په ګر مختلف یونین کونسلان کې. په ضلع کې عبد الله کې سره 15 یونین کونسل دي، څلور تحصیل دي، باقي چمن کې عبد الله ګلستان او تحصیل دوبندي شامل دي. په تحصیل چمن کې زمر سره 301 کم 50 زنانه بچي د بد یونین کونسل هر کور هر کښنی ته واري ځنګو ته عمر رسائی کو هغه ته مر پولیو چاڅ کې سره د وټامینې ورکو.
د پولیو د کمپین په محل و کښنیانو ته چاڅ کې ورکوونکو د ډلو د حفاظت لپاره د سارن د اقداماتو په حق له ضلع مرستیال کمشنر کیسر خان ناصر وای په هر سیمه کې د پلوسو او لویزو تاڼې دي. هغه مرکزونه ټاکل شوي دي چې د دغه مرکزونو څخه به د پولیو د ډلو څارنه کیږي.
هر یونین کونسل می له کنسرن تھانې سره ټچ کړی دا چې څه ټایم دوی ته هغه د سکیورټی ضرورت سي یا په ریفیوزلس کوریج کې دوی ته ضرورت سي هغه اون کال وی دوی سره رسالدار د کنسرن تھانې یا ایس ایچ او د کنسرن تھانې هغه موږ له پولیو ټیم سره ټچ کړی دي.
ضلع کې عبد الله چمن کې دغه اول ځل دی د نورو سیمو په چپه دلته به و ورځې به دغه د پولیو په ضد کمپین روان وي چې د پولیو څاڅکو سره سره د ویټامین دوا هم وکشنیانو ته ورکول کیږي. خو په سیمه کې د دغه پولیو کمپین د مخ د کوشنیانو د ویکسینیشن عمل هم روان دی چې د کوشنیانو په اولنۍ 15 کالو کې د وو خطرناک ناجوړۍ څخه د ساتلو ویکسین ورکول کیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
ہلو، السلام علیکم. زاخت علی شنواری لنڈی کوتل دے میرے خیر نہ خبر کما مون دی وری ریڈیو خپ شوق مان دی اور او خاص کر مون کو اجرا کی تور ملگری سرا ناس دی نو ڈیر پمینا ڈیر پر شوق مان دی اور تا سنا یو جہان مننا.
خبرونه دی او بیا به هیلو ویو ای پروګرامي کوربه بیبي د ډیو رادیو همکار نصیر کاکړو په دې ورځ باندې عموما د بلوچستان سره تړلې موضوعات چې کوم دي پاغه باندې ملبان راضي او تاسو سره خپل سیړنې او معلومات د سره شریکوي. د ډیو رادیو د خبرونه روانه دي، را سره اوسئ.